برای خبری رسیده این برنامه بعدی را فریبا ظاهر پیشکش میکنه که در استودیو است. فریبا جان سلام.
من امید مرزبان دوستان و ستر مسید از زدی رادیو یو بیبل یو ساته پشتو خبرونی تشرق لست. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجله ته ځنګړې شوې ده. خو په لنډ خبري برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د غو څرګندونو په اړه راپور اوریدلی سي چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر پرمختګ شوی دی. دا او ځینې نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته وکړه، او د پاکستان د اولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي سرتیری پرون په کندهار ښار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قماندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګرو چې ویل کېږي افغان سرتیری وو، په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي سرتیری داس مهال وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو د مخه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمشت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars draw down.
دوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د عسکرو کمښت غواړي. دا به یوازې موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی، په دې پوسی چې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابیل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوو چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښتل ملاتړ په چوکاټ کې د نور بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نمیشه
تو دیوار بس در
سر چپشتنش 3 نفر از دیوال بچپسی. دا دیوال بچپسی د دغه دیوال پړنګیدو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوي او د وزارت د یو کارکونکو په شمول 4 نور جوړبل دي. د شغلی دریت په خبر د حج او اوقاف وزارت دا ودانی په کرایې دیوال سبب و او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنی پروسه یې پکې مخته وړله. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ اسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې دي. افغانستان په ایران سربیره په خپل تیره لوبه کې چې د شنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان د اولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 کسان وژل شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پیښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر شي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د مورا کالو په نوم کلي په یوه استوګنیزه سیمه کې داسې مهال دلې چې په ورځني روزنی زیالوتنی بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لشته لږ لس کسان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثیانو له الثابت قبیلې سره د منه په خاطر کړی. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخ وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی و. جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیي سړی د پاریس د 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول سوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل سو. د 2015 کال په نومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټېډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلامپالو بریدونه وکړل او ټول ټال یې 130 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شامل بریدګر ترې ورغلي وو، د دغه 19 کلن مشکوک کس د نیولو په لټه کې وو. اسلامي دولت ډلې یادایش د پاریس د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د 2018 کال د یوه خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو، چیرې چې 20 کسان وژل سوي وو او لسلو نورو زیات کسان ټپیان وو. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وو. کرملن دا خبره پرون دوشنبه په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېرې اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتونه خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې ویلي چې ساتونکو ناوالنی بېرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلې چې ناوالنی په یو ډول ناپیژاند کیمیاوي ماده مسموم سوی و. د خبرونو پای. زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، ولکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د دې خبرونې د دې یو ساعت خبرونې ډیره برخه ازادي مجلې ته چې کلتوري اونیزه خبرونه د ځنګل سوې ده، خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کو راپورونو برخې ته ورځو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه کړې ده. هغه پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غېده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانک سي نور تفصیل راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږېده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږېږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بېلابېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پاړکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یوه لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار دوشنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابېلو لوري سره خبرې روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمی پورس په خپل ټوټر لیکلی وو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اګست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغو چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د سحر د ووز څخه د ماشام تر وبجو پرې پرمنځنی صفه دولس اشپشنوی د فم پر سلا شار پنځه صفه اوریدلای سي. د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکونکو حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې کدا کار دوام وکړي د افغانستان د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه سي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو سارون کې بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره شوې په کې موږ دولتي کارکوونکي وویل تر دې وزیر تر ساتو پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا پکې کومې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکو وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکی او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکی بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي. په دې ورځ برحاله ولسمشر او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ د غونډو په جوړولو سره د خپلو کمپاینونو لومړۍ ورځ تېره کړه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل د کاندیدانو په کمپاینونو کې د دولت د کارکوونکو ګډون مناسب کار نه دی.
دستور رئیس جمهور است و تمام منصوبین مسئولین و نهادهای حکومتی هم
است. د افغانستان د دولت ټولو منصوبینو مسئولینو او بنسټونو ته د ولسمشر سپارښتنه دا ده چې د انتخاباتو په سیاسي مرحلو کې هیڅ مداخله ونه کړي. که د دولت منصوبینو دا کار کوي نو سمه نه ده. په دې برخه کې مراجع شته چې دغه موارد پیگیری کړي.
له قانون سره سم د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا ارزول کیږي او په اړه یې پریکړه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه کمیسیون د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د لویدیځو ورځپاڼو غټې کې بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د افغانستان په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلهیزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلسو نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شکونه سته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسېدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلسو نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ